سلامونه د افغانستان په وخت نه هم جو شو سه مزیم تاسو ازادي رادیو ته غواګی است مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت بارني 4000 سرپرست وزیر امیر خان متقید پنځشنبه په ورځ ویل چې درې کال وروسته لدې چې دوی وخت ورسېدل حکومت په نړۍ کې د نه هدي افغان سفارتونو قونسلګری کنټرول تر لاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د دوی وزارت تیر کال د ترکیه، روسیه، ایران او پاکستان په ګډون یو لسی ودونو ته لسکونه ډیپلوماټان لګولي دي. ریوټرز خبري ایجنسی په خپل راپور کې لیکلي چې اس نړیوال حکومت په رسمي توګه د طالبانو اداره په رسمیت نه پیژني، خو چین او متحده امارات په رسمي توګه په خپلو پلازمینو کې د طالبانو د حکومت سفیران نلیدی. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځي ودونو ویلي چې د طالبانو دا ډول رسمي پیژندلو لارو به تر هغه وخت بند وي چې دوی د خزاقونو په برخه کې لار هواره نکړي. د نجونو میرمنو لپاره علي خوانزي او پانتونونو بیرته پرانیزي او د غوی د بشپړې ازادۍ اجازه یې نوي ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش یو ځل بیا د افغانستان په اړه فوق العاده غونډې د جوړولو اعلان وکړ، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د چهارشنبه په ورځ افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یو خبري کانفرنس کې ګوتریش ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د افغان ښځو نجونو د حقوقو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغې د برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکي اړخ بللې دي. ګوتریش د قومي زوډلو پر وړاندې د تبعیض او افغانستان څخه نورې ودونو ته د ترهګرۍ د صدرولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې له چین او روسیې پرته ټولې ودونو ته چې د طالبانو متحدین دي د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بل او د ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون هم وغنده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه وکړ. دا سازمان وړاندې لیکلي چې نړیوال ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو وینځونه قانون رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته خوندي تولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2018 کال په اگست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي پورته د وینځونو خوندي بند کړل او بیا کال وروسته د پانتون دروازې هم د وینځونو پر مخ وتړلې. د هرات ځای مسولین وایي چې پرون د تیوي ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نه غړي مړ شوې دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ایجنسی طالبانو د حکومت د هرات ولایت ویاند یوسف سعدي له قوله ویلي چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د پاسو او 580 ډوله موټرو د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. د پیښې له امله د موټر چلوونکو به احتیاطي خودل شوې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښو نښانو نشټوالی او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان ستان کې نږدې هر ورځ د ورته خوراړې ټرافیکي پیښو سبب دی ګرځي. په داسې حال کې چې کاملا هاریس او ډونالد ترامپ د دیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو نوماندان په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ټولنې د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي چې په ایالتي سیالیو کې مهم رول لوبولی شي. کاملا هاریس هیله منده ده چې د روسیې په وړاندې د پولندي ټبرو امریکایانو او د ترامپ لخوا د اوکراین په ملاتړ کې د شک او تردید څخه ګټه پورته کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر او دیموکرات ګوند نوماندې کاملا هاریس انتخاباتي ټیم چې د چهارشنبه په ورځ خپل پولندي ټبرو امریکایي ملاتړ سره یو تلیفوني تماس تنظیم کړ چې هغه د خپل سیمایزو شبکو لري د دوی انتخاباتي کمپاین سره وصل شي. او رسې خبرم دا چې ټاکل شوې ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیوړي لوبډلې سره د 500 لوب وکړي. دا لوبه د دوه لوبډلو ترمنځ روانې لړۍ دویمه یوه چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونې لوبه افغانستان د شپږ وکټو په توپیر وګټله. په پرونې لوبه کې افغان بلران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د یاد افغان لوبغاړي په شپږو اوورونو کې د 100 لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له غونډې د افغان ښځو د حقونو تمید څه دي؟
افغانستان خلک ستړي دي. پس له درې کاله نور اعلامیو اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت په اړه باندې واخلي.
افغانستان کې د پاسپورت غوښتونکو نیوکه هم په خپل ځای دي.
ما چې کله بایومټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت راته راشي، یعنی و میاشتې ورسته راغی.
میدان وردګو کې د برېښنا نشتون زده کوونکي اندېښمن کړي دي.
نو موږ مشکلات د برق څخه د کچې طرف اسینو موږ وس ځینې غټې دستګاوې چې په عادي جنراتور باندې چلند دي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ملګری ملتونه د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پرون د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له قانونه د پراخه سرغړونو په اړه خبري وشي. پرون امنیت شورا د افغانستان په اړه ناسته درلوده چې پکې غوړې ودونه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې وښودي. نور جزئیات د اکرام له اکرام پر راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه دغه سازمان په ځانګړي غونډه کې باید د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو نه د پراخه سرغړونو په اړه خبري وشي. هغه چې دغه سازمان سرمنشي د طالبانو د اوسنی رژیم تر ټولو وحشتناک اړخ بولي. انټونیو ګوتریش پرون چهارشنبه د سپتمبر 13 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته دغه غونډې د جوړېدو خبره وکړه، خو دقیقه نیټه یې ونه خوده.
موږ په افغانستان کې د اوسنی استبدادي رژیم په چوکاټ کې د توکمیزو ډلو پر وړاندې د ټولو بشري حقوقو سرغړونو او تبعیض په اړه ژور اندېښمن یو.
ګوتریش په افغانستان کې له ترهګرو ډلو د طالبانو پر ملاتړ هم اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دغه ډلې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ پېښولی شي هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقین پنجشنبه د سپتمبر 19 ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې د ښاغلي ګوتریش څرګندونه رد کړي او نوموړی د معلوماتو په کموالي تورن کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دا هم ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، خو په خبره دا کار ځکه ستونزمن دی چې طالبان په اوسنیو شرایطو کې همکاري ته زړه نه ښه کوي. ګوتریش په داسې حال کې د افغانستان په اړه د یوې فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان کوي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت خراب او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د لا ډېرېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي امنیت شورا په داسې حال کې چې هر ډول واک او صلاحیت لري د افغانستان په اړه یوازې په اعلامیو او خواخوږیو بسنه کوي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو له راتلونکي ناستې ډېرې تمې نه لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان د خلکو حقوق په هیڅ شي کې تعریف شوی نه دی، خو بیا هم زه فکر کوم بین المللي ادارې نه غواړي چې خپل دغه پاتې راتلو ته غاړه کېږدي. نو زما په اند راتلونکې غونډه به هم که چیرته په همدغه منوال باندې مخته لاړ شي کم تمه او توقع به ورنه ډیره نه کیږي. افغانستان خلک ستړي دي، پس له درې کاله نور اعلامیو اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت پاکله باندې واخیستل سي.
خو د ښځو د مشارکت شبکې یوې غړي ترنم سیدی بیا وویل له دې ډول ناستو تمه لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د ښځو ضد سیاست د پای لامل شي.
نتیجه و برایند این نشست ها اقدامی
د دغه ډول ناستو پایله باید د ښځو په وړاندې د طالبانو د ضد سیاستونو پای ته رسیدل او د بشري حقوقو ځای پر ځای کول وي. د دې ترڅنګ باید پر طالبانو د سیاسي فشار لامل شي تر څو دغه وضعیت بدل او د افغان میرمنو حقونه خوندي شي.
افغانستان لیک راه چاره درست میاندیشند.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیت لږ تر لږه اویا فرمانونه پلي کړي. تر ټولو وروستی هغه د امر بالمعروف قانون دی چې له مخې پر افغان ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې له چین او روسیې پرته چې د طالبانو ملاتړې بلل کېږي ټولو غړو هیوادونو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. هغه قانون چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ پکې د ښځو غږ او صورت هم عورت بلل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په تېر به کال کې پر یو شمېر طالب چارواکو د تحریمونو د لرې کولو او له تور لیست څخه د هغوی د نومونو په ایستلو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې تر عنوان لاندې په یوه خبري کانفرنس کې ادعا وکړه چې له نورو هېوادونو سره د دوی د اړیکو او تعامل له کچې پرمختګ کړی. خو شمېر افغان کاربان له طالبانو سره د نړۍ پر اړیکو او همکاري نیوکه کوي، وایي چې دا کار د هغه افغانانو په حق کې جفا ده چې تلې نړۍ ته د هیلې په سترګه کتلې او د خپل حقونو تامین غواړي. نور جزئیات د سنا ککړه په راپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یوه کال کې د تحریمونو او د تور لیست څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هېوادونو په ګډون د ډېریو هېوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورځنګ په نوم د ممنوعه ډلو په لیست کې ځای کړی وو، له هغه لیست څخه لیري کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د اسفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یو کال کې د بیلابیلو هېوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیه، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي په دې وروستیو کې بیلابیلو هېوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي چې پنځه دېرش یې د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یو کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هېوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د ورځې په تېرېدو پر افغانانو محدودیتونه زیاتوي او خلک په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خو دا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډېر غور د طالبانو کړنې وڅېړي او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قید او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې دریو کلونو راهیسې د نړیوالو او بشري حقونو د سازمانونو لخوا د بشري حقونو په سرغړونې تورن شوی او له دوی غوښتل شوی چې پر افغانانو ټول لګول شوي بندیزونه لیرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو د مڅپه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. لبناني چارواکي د سپتمبر په 13 ویل چې په لبنان کې د ارتباطي وسایلو د چاودنو دوهمې څپې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو نور یې ټپین کړي دي چې په سیمه کې د وی اړخیزې جګړې ویره راپارولې ده. نور جزئیات د فرشتي صحاک په راپور کې.
لبنانی چارواکو د سپتمبر په 13 وویل په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د 14 دوهمې سپې لک تر لګ شل کسان وژلي او په سلګونو نور یې ټپیان کړي دي چې په سیمه کې د یوې هر اړخیزې جګړې ویر یې راپارولې ده. یوې امنیتي سرچینې او عیني شاهدانو ویلي حزب الله چې امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندلي ویلي چې په هغو مخابراتي ارتباطي وسایلو کې 14 شوي چې د دوی غړي یې کاروي. دولتي رسنیو د لبنان په جنوب او ختیځ کې د ورته چاودنو خبر ورکړی دی. ویل کېږي د چاودنو یوه لړۍ تیر ورځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې خلک د تیرې ورځې د پیجرونو د چاودنې پر مهال وژل شویو کسانو د جنازې لپاره سره راټول شوي وو. د تیرې ورځې په دغو بریدونو کې د وژل شویو شمیر 12 تنه وو چې د حزب الله د ډیرو جګړه مارانو په ګډون ته 2200 ډیر کسان پکې ټپیان شوي وو. د لبنان د روغتیا وزارت د سپتمبر د 13 په برید کې په نښه شوي وسایل د واکي ټیک په نوم معرفي کړی دی. یاد وزارت د سپتمبر په 13 مخام نه وخت په یو بیان کې د مړو شمیر له 14 څخه پورته تر 20 تنو یاد کړی او ویلي دی چې تر 450 زیات کسان ټپیان شوي دي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د وروستیو 14 تر شا اسرائیل په لاس لرلو تورنوي او وایي چې دغه عمل د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. حزب الله او د لبنان حکومت هم پر اسرائیل د هغه سپړه واچوله چې لری ځای کنټرولیدونکي پیچلې تنظیم شوي 14 بلل کیږي. اسرائیل تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د سپتمبر د 18 له برید څخه مخکې اعلان وکړ چې دوی په غزه کې د حماس وړاندې د خپل جګړې اهداف پراخوي. د سپتمبر په 13 د اسرائیلو د دفاع وزیر یو اف کلانټ د اسرائیلو سرتیرو ته په وینا کې وویل موږ د جګړې د نوي پړاو په پیل کې یو. دا زړورتیا هوډ او استقامت ته اړتیا لري. حزب الله د سپتمبر په 13 وویل چې د پیجرونو له 14 وروسته یې په لومړي ځل د اسرائیلي توپخانو پر پوستو د راکټونو برید وکړ. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ دواړو خواو ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په یو لیک کې ویلي چې تهران به هغه برید تعقیب کړي چې په لبنان کې د دې هیواد سفیر هم پکې ټپي شوی دی. په ملګری ملتونو کې د سلوینیا سفیر سیمویل زبوګر چې د سپتمبر د 15 کسیزې شورا مشر دی وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د سپتمبر په 16 غونډه وکړي چې د پیجرونو د دې 14 په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د سپتمبر په 13 خبرداري ورکړی چې د پیجرونو 14 په لبنان کې د ډراماتیکي جګړې د زیاتوالي جدي خطر په ګوته کوي او د دې زیاتوالي د مخنیوي لپاره باید هڅه وشي. د راپورونو لمخې یاد پیجرونه د تایوان نښان لري خو یو تایواني شرکت ګولډ اپولو په دې چاره کې هر ډول ښکېلتیا ردوي او وایي پیجرونه د هنګري او شرکت جوړ کړي دي. پیجر د مخابراتي اړیکو وسیله ده چې د راډیو څپو له لارې لنډ لیکلی متن او غږیز پیغام ورستول کېدی شي. پیجرونه لومړي ځل په 1950 او 60 لسیزه کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شول. هر پیجر د ټلیفون په څیر خپل ځانګړې شمیره او کوډ لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان کې د پاسپورت شمیر غوښتونکي وایي سره له دې چې د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټولې اړینې چارې ترسره کړي خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیریدو سره یې اړوند پوستخانو ته پاسپورتونه په خپل وخت نه دي راغلي. دوی سره له دې چې د طالبان حکومت د پاسپورت د اخیستلو بیلابیل نور مرکزونه پرانیستي خو بیا یې ستونزې پر ځای دي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبان حکومت د پاسپورت عمومي ریاست نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ورځني ډول 15,000 پاسپورتونه ویشي او دا یې بې مخینې اقدام بللی دی. نور حال دا په دې سپوږمۍ پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د پاسپورتونو د ویش په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي لا هم ستونزې موجودې دي. یو شمیر دوی وایي د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول لازمي کارونه لکه بایومټریک، بانکي تعرفه او د فورمونو د کولو چارې ترسره کړي خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیریدو سره اړوندو پوستخانو ته پاسپورتونه نه دي رسیدلي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ما چې کله بایومیټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت را تراشي، یعنی و میاشتې ورسته راغې او دا ډېر یو وګدا مو دا ځکه نارمل حالت تر میاشتې هیڅ کله هم زیات شوی نه دی، او که ډېر شوی وای وخت کې درش مساله و نو د دوه میاشتو نه بیا هم نه دی ځنډیدلې، خو زما پاسپورت و میاشتې ورسته راغې او دا په حیرانوونکې توګه تر ټولو لویه مده ده ځکه د جمهوریت په وخت کې ډېر په نارمل ډول 15 ورځو کې پاسپورت راتلو.
د کابل اوسیدونکو مشغان هم څو میاشتې کېږي خپل پاسپورت ته په تمه ده.
دا ډېره موده کېږي موږ د پاسپورت ریاست ته درخواست ورکړې ده چې پاسپورت واخلو، ډېره موده کېږي تقریبا شپږ او میاشتې کېږي چې موږ منتظر یو چې زموږ پاسپورتونه راوځي، نو تر اوسه نه دي راوتي. که د کوم د کورنۍ د کوم غړي راوموځي د بل نفر ډېر ځنډ کېږي، زما د خاوند پاسپورت راوتی دی، د ما پاتې دی، د لورګانو مې پاتې دی، همداسې موږ یعنی پاسپورت ته ضرورت لرو، یعنی په سم وخت کې په همزمانه وخت کې موږ ته پاسپورت نه راکوي.
د کابل بل اوسیدونکو جمیله هم ورته شکایت لري.
بسیار زیاد وقت میشه که ما در قسمت همی ریاست پاسپورت خاطر پاسپورت درخواست
دیر وقت کیږي چې موږ د پاسپورت ریاست ته غوښتنلیک ورکړی، خو له بده مرغه تر اوسه مو هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. داسې کسان شته چې په لنډه موده کې پاسپورت اخیستی شي خو 1500 ډالر ورکوي، خو زما اقتصادي وضعیت دومره نه دی چې دا پیسې ورکړی شم.
مثلا 500 دلار 1000 دلار در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد من خوب نیست که من نمورد.
د یادو شکایتونو اوید او پاړه مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پتمن وپوښت چې د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د سپتمبر په 19 پر خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې په ورځني ډول یې 15,000 پاسپورټونه ویشلي او دا یې یو بې مخینې اقدام بللی دی. دغه ریاست د چارو د ښه والي په موخه د جولای په 20 په کابل کې د پاسپورټونو د ویش د 3 نویو مرکزونو د پرانیستلو خبره هم کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوې، داسې مهال چې په تیرو 3 کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر 2 ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې هم شکایتونه تر اوسه موجود دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د بېلابېلو ستونزو له امله د ورځې په 100 افغانان وځي. ډېری دوی د دغې کډوالۍ عمده لاملونه ناامني، بیکاري او پر نجونو د زده کړو بندیز یادوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تېرې اګست میاشتې په 2 په یو راپور کې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. راپور کې راغلی و چې له دې ډلې څخه یې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هیوادونو ته بې کوره شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو ژغ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مدر مردگ ولایت که در برخ نستون زپید ولایت که در تخنیک و مسلک زکری در لیسی زکون که شکایت کوي چې در برخ ندنشتون لبلا دوی نیش کال برخ نرشتی پوری اروند خپل زکری خیتر سرکلی، هم خلق هم در برخ نلکه مخته شکایت لری. پا دیاره نور حال پراپور که
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي فدغه ولایت کې د برېښنا له کمښت سر ټکوي او وایي چې دې ستونزې د ژوند چارې ټکنۍ کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د پلازمینې په څنګ او 2 کیلومتره کې پراته دي، خو خلک یې دومره د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي چې آن په تعلیمي ادارو کې هم منظمه برېښنا نشته. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو انستیتیوت یو شمېر استادان شکایت لري چې د دې ستونزو له امله زده کوونکو ته هغه ډول زده کړې نسي ورکولی لکه څنګه چې اړتیا ده. د دې له ډلې یو ښوونکي محمد حمید ازادي راډیو ته وویل
عمومی مشکل د وسایل بخش کې څنګه لرو؟ صرف د برق ده، ځینې وخت د پلونو دي چې په ماشین کې استفاده ده کې پل خرابیږي، همداسې د خام مواد داسې د دې له کمبود سره بعض وخت لږ موږ مخ یو. او عمومي مشکل څه ده؟ هغه د برق چې موږ اسلامي مرد غواړو چې موږ انسټیټیوټ ته برق راکاندي. نو موږ مشکلات د برق څه ده که چې طرف اسي، نو موږ اوس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې نه چلندېږي، نو هغه کوم عملي چې پاتې دي موږ کولی شو هغه ترسره کړو، او د بازار د کار سره کوم نقشې مطابق مواد موږ ته راوړل کولی شو جوړولی شو.
د دې انسټیټیوټ د برېښنا څانګې زده کوونکي امین الله وایي د برېښنا په رشته کې زده کړې کوي، خو وایي دوی برېښنا نه لري چې پر زده کړو یې زیاته منفي اغېز کړې ده.
او بل چې دا نور انداز اختراګانې زموږ چې دي برقي جاروګانې دي، او یا له اوله جملو څخه یادونه د ورکشاپ تخنیکي ورکشاپ لپاره پارسنګ ټیسټ چې موږ ترتیب کړی و. فری انرژي داسې ده چې مثلا نه هغه برق ته ضرورت لري، نه مثلا داسې کله چې موږ یو اندازه برق ورکو هغه نو لنګر لري او هغه تاویږي او موږ ته فری برق راکوي. اسلامي امارت د غوښتنه نه ده، ځکه چې دا داسې یو مرکزي انسټیټیوټ ده، او مرکزي انسټیټیوټ ده موږ برق شته لرو، اما برق نه لرو، موږ ژوندی برق نه لرو. نو کله دلته وریځي بس دلته چې موږ شمسی دي نو هغه کار نه کوي، نو موږ ورته ناست وندې. نو ښه به دا چې اسلامي امارت نه یوه غوښتنه لرو چې موږ ته برق اته پای تېرې شوي دي، خو برق یوازینی مشکل دی موږ برق.
د یاد ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي هم د برېښنا له کمښت او نشتون څخه سر ټکوي، او وایي که حکومت د چک بند ورته ورغوي نو د دې ستونزې به ورسره هوارې سي. د یاد ولایت اوسېدونکي 15 کلن نور محمد وایي د بندې چک د برېښنا بند چې د پخوا په شان فعاله سي، د وردګو په شمول پلازمینې ته به هم برېښنا ورکړي.
ظاهر د وخت نه ده خو بیکه جوړه شوې ده، اوس چې دلته هم کوبل ته اوله کې اول بس د چک د پوبیکه و کوبل ته یې ورکولو، بیا دغه د پوبیکه ورونه شوله، اوس هغه رویسې موږ په چې که دا جوړه چې په اتلس میاشت کې موږ ډېر خوشحاله یو، ډېره مننه ځینې کړو.
بلخوا په میدان وردګو ولایت کې ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی د چک بند د بیا رغونې چارې روانې کړي چې دا مهال 70% کار مخ ته تللی دی. د دغه ولایت د برېښنا امیر مولوي عبدالله خادم وایي دا ځل په یاد بند کې ډیجیټل سیستم نصبوي.
دوا کورنه شروع دي چې ډېر په شیداسو شروع دي، یو د دروازو شروع دي او یو د پایو شروع دي. دغه دروازې چې دي د هغه د کانال دای نوی روړې د ایران، او دغه دروازې چې دي د کانال یو کوستر دروازه، ایو دغه د ګلاوې دروازه چې د ټول هغه سپو کوي دا بند خړی وبوسی، هغه اوس نو بار کې کابل ته کابل کې ترمیموي او روړې بیا دلته جوړوي.
دا یادونه ور دي چې د ایوازې میدان وردګ ولایت نه دي چې د برېښنا لکه مش سره مخ دي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان له ګڼو نورو ولایتونو هم راپورونه ورکول سوي چې هلته خلک برېښنا نه لري او یا یې له پارچاویې شکایت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یوندفی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دي. په ځانګړې ډول کلیوالو سیمو کې چې برېښنا ته محدود لاسرسی لري او پر وارداتي برېښنا یې ډېره تکیه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتیشي ادارې یا سیګار بیا د 1402 کال په وري میاشت کې فیو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي، او دغه هیواد په کلني ډول $200 میلیونه د برېښنا پر پیر لګوي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیم، او دغه کمی مرستې د افغانستان له ولس سره کیږي، دغه نړیوالې رستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% دا طالبان خپله وړي، او هغه نور 15% چې پاتې سولې هغه دې خپل همکارانو ته ورکوي، او پاتې غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې دي د لوږې کړېږي هغو ته دا پیسې او دا مرستې نه رسیږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي، یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولس ته ورسېږي، د ولس پورې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې دا هرڅه مرستې چې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي، یا خپلو همکارانو ته ورکوي، یا قریبانو یا دوستانو ته ورکوي، او پاتې ولس چې دی ولس دغسې شمه ناست دی.
السلام علیکم، ما د رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلام نه نیکې لوړانې کوم. ما غوښتنه ده چې اسلامي امارت د اسلام په چوکاټ کې د نجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د ښځو حق دی، فرض په خلکو باندې باید ولیکي، نو باید تعلیم ته زمینه برابره شي، خو زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. دا اس وقت کی چکم حالات روان دے افغانستان کی، دس زړه نه خکه چې مکتبونو تلاټ شو یا خپل درسونو تلاټ شو، درسونه وې څوک درس نه وې، دا ولې نو زکه چا ته وظیفه نه پیدا کیږي او نه څوک وظیفه کولې شي. ټول خلک چې پانتونونه ویلې دي خوشی ګرځي، نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دي، تر څو چې دا خلک مکتبونو ته لاړ شي او مکتبونو ته زړه ښه کړي. او د حکومت څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خلک مکتبونو ته ولېږي او مکتبونه پې ووایي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونې دویمې برخې ته راغلو مخکې تر دې چې خبرو